شاي بورير هاي ميكوني بربي لياغي تو فقط هاك با خداي ميكوني بربي لياغي تو فقط هاك با خداي
ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې چې تر 9 بجو پورې دوام کوي، تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت ویاند ادعا کوي چې د دوی حکومت د اقتصاد او امنیت پر برخو سربیره د بهرني سیاست په برخه کې هم خلو بدلای دی. ذبیح الله مجاهد له ملي رادیو ټلویزیون سره چې طالبان اداره کوي په یو مرکه کې چې پرون خبره شوه، یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په هیواد کې د داعش ډلې ټول پټنځایونه له منځه وړل شوي او د هیواد امنیتي وضعیت په بېساري ډول ښه دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داعش ډلې په افغانستان کې د ګڼو حملو پړه منلې او تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ازبکستان او افغانستان استازو د 4.5 میلیون ډالرو په ارزښت یو سوداګریز تړون لاسلیک کړ. د سنټرال ایشیا ټایمز خبری آژانس د راپور له مخې دا تړون د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور د استازو لخوا لاسلیک شو. افغانستان د ازبکستان 5م لوی صادراتي بازار دی او په تیرو 5 کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 1.5 ځل زیاته شوې او کچه یې په 2023 کال کې 8.6 میلیون ډالرو ته رسیدلې ده. د افغانستان بانک د افغانۍ د ارزښت د لوړولو لپاره نن 25 میلیون امریکایي ډالر د لیلام په ډول پلوري. د بانک بختر آژانس ته چې طالبان اداره کوي د یو بیان په استولو سره له هغو صرافانو او تجارتي بانکونو چې په شرایطو برابر دي غوښتنه کړې چې په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. د افغانستان بانک د افغانۍ د ارزښت د لوړولو لپاره 13 اونۍ هم 2.5 میلیون ډالر لیلام کړل. د بانک نن د اثارو په بازارونو کې د یو امریکایي ډالر پر وړاندې د 4 افغانیو او 5 اتیا پوله د تبادلې خبر ورکړی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دا احتمال نه دی رد کړی چې امریکایي ځواکونه د غزې ترانګې ته واستوي او وړاندیز یې وکړ چې د غزې اوسیدونکي د تل لپاره له دې قلمرو څخه ووځي. ښاغلی ټرمپ دا څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې په داسې حال وکړې چې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یې څنګ ته ولاړو. هغه وړاندیز وکړ چې د غزې ملکیت د متحدو ایالتونو ته ورکړل شي څو د منځني ختیځ په ښکلې سیمه یې بدله کړي. د ټرمپ دا لانجمنې څرګندونې ښایي په غزه کې د اسرایلو او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه تروریستي ډله بولي، د اوربند او له دواړو خواوو د برمتو او بندیانو د خوشي کېدو لپاره هڅې زیانمنې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په روانونۍ کې د غزې د اوربند موافقې په اساس خبرې دوام لري او په ترڅ کې ژمنه شوې چې له 15 میاشتنۍ جګړې وروسته د جګړه ځپلې غزې خلکو ته بشري مرستې او د بیا رغونې تجهیزات واستول شي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي. خو لومړی ستاسو پام د لاندې خبري برخې اوریدو ته راګرځوم.
در دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د پریکړې لمخې د بیګم رادیو خبرونه پرون وزندول شوې. د وزارت وای بیګم رادیو چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت رسمي جواز درلود، لنشراتي پالیسۍ د سرغړونې ترڅنګ له بهر میشتي ټلویزیوني چینل سره هم مرسته کوله. په دې اړه نور جزئیات فرشته سحاق اوروي.
د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د سیشن به پورس په خپل ایکسپانه یا خوانی ټویټر کې په یو اعلامیه کې ویلي چې د بیګم په نامه د رادیو نشرات یې ځنډولې دي. په اعلامیه کې راغلي چې یاد رادیو د اطلاعات او کلتور وزارت څخه د نشراتو جواز درلود، خو د نشراتي پالیسۍ څخه د سرغړونې او د جواز د ناسمې کارونې له امله یې نشرات ځنډول شوې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز هم پرونه وخته د بیګم خصوصي رادیو د جواز ځنډول د هیواد د ټولنیزو رسنیو د قانون خلاف کړنه او د آزادو رسنیو د زپلو د لړۍ دوام بللی او غندلی دی. یاد مرکز له حکومتي چارواکو غوښتي چې خپل پریکړه بیا وارزوي او د رادیو ته اجازه ورکړي تر څو د ټولنیزو رسنیو قانون سره سم خپل فعالیت ته دوام ورکړي. په اروپا کې د افغان خبريالانو د ملاتړ د ادارې مشر حامد عبیدی هم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
مونږ په دې باور یو چې واکمنه اداره د بیان ازادۍ او د بیان ازادۍ پر ارزښتونو باور نه لري او د آزاد رسنیو د آزاد فعالیت سره مخالفت خی او مخالف دي. د ټولو نړیوالو سازمانونو څخه غوښتنه کوو چې په دې تړاو جدي غبرګون وخی او د واکمن ادارې باندې د بیلابیلو لارو فشار راوړي تر څو د آزادو رسنیو د فعالیت د محدودولو مخه ونیسي او په راتلونکي کې موږ او تاسو د دې شاهدانو نو اوسو چې د آزادو رسنیو فعالیتونه په کوردنه نه منع شي.
له دې سره هم مهاله د بخښنې نړیوال سازمان یا امینیسټی انټرنیشنل د افغان خبریال مهدی انصاری د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. مهدی انصاری د روان مریض کال د تلې یا میزان په میاشت کې د کابل د پولیسر خلاصي می څخه له دفتره د وټلو وروسته تریتم شو. وروسته په کابل کې د طالبانو یوې محکمې نوموړی په یو نیم کال باندې محکوم کړ. د بخښنې نړیوال سازمان پرون پر خپل ایکس پاڼه یا خوانی ټویټر کې په یو بیان کې ویلي په داسې کې چې مهدی انصاری په توقيف کې دی د بند په ګډون له ناوړه چلن سره هم مخ شوی دی. یاد سازمان د مهدی انصاری رواني وضعیت د اندېښنه وړ بللی او د هغه د خوشی کېدو غوښتنه یې کړې ده. په همدې وخت کې یو شمېر خبريالان په افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو د دوامدار محدودیتونو په اړه اندېښنه لري. افغان خبريال ظاهر بهان هم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
د دریو کلونو په تیرېدو سره طالبان یا د طالبانو حکومت تل هڅه کړې چې په افغانستان کې رسنۍ لمنځه یوسي او د دې شاهدان هم یو چې په دې موده کې ډیری خبريالان شکنجه سوې، د دې ترڅنګ خزینه خبريالان هم له خورا ډیرو زیاتو ستونزو سره مخامخ شوې دي او دوی تل هڅه کوي چې رسنۍ په افغانستان کې فعالیت ونه لري. دا ځکه چې دوی غواړي چې د دوی یا د طالبانو له کړنو څخه دنیاوال خبر نشي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې وروسته د رسنیو فضا په دې هیواد کې په شدیده توګه محدوده شوې ده او د ګڼ شمېر تصویري، غږیز او چاپي رسنیو فعالیتونه بند شوي دي. د یادو بندیزونو له کبله ډېری خبريالان دې تر شوي چې له افغانستان ووزي. هغه خبريالان او رسنۍ چې د هیواد دننه کار کوي له سانسور او معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. په پاکستان کې د خنړیو پیښو له زیاتېدو سره د هیواد پوځي چارواکو پر راول پندې خار کې په یو غونډه کې د پاکستان پر ضد د تروریستانو لخوا د افغانستان د خاورې د کارونې د ادعاو په اړه اندېښنه څرګند کړه. دا غونډه څو ورځې وروسته له هغه جوړیږي چې په بلوچستان کې د وسلوالو په یو برید کې 13 پاکستانی پوځیان ووژل شول. بیا هم فرشته سحاق را سره ده په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د پاکستان د پوځ د 218مې قلوردو د قومندانانو په کانفرنس کې چې د سې شنبه په ورځ د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال آصف منیر په مشرۍ په راولپنډي ښار کې جوړ شوی وو. په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت ټینګار وشو چې د هغو وسلوالو پر ضد اقدامات وکړي چې پاکستانی چارواکي خوارج بولي. د پاکستان د پوځ د اماریکو د څنګه د ویلامي لمخې په دې غونډه کې د دغه هیواد پوړو پوځي چارواکو د پاکستان او د پاکستان د خلکو د دفاع لپاره د ټولو ضروري اقداماتو د ستراتیژي پر دوام ټینګار کړی دی. په وروستیو وختونو کې د پاکستان د ملکی او پوځي چارواکو لخوا ورته سرګندونې د افغانستان په خوره کې د هوایي بریدونو لامل شوی دی. په دې وروستیو کې د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ کې د پاکستانی ځواکونو د هوایي بریدونو په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون تر 500 ډیر کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. آیا د دې تګلارې دوام به سیمه کې امنیت راولي؟ آیا د کړکېچ زیاتېدل د پاکستان په ګټه دي؟ د پوځي چارو شنونکي او د افغانستان د وسلوال پوځ پخوانی ویان جنرال اجمل عمر شینواری دې پوښتنې ته په اشاره سره تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د ستونزو حل باید په هغه هیواد کې دننه ولټول شي.
کوم عملیاتي کړنې چې په پوځي اړخ کې پاکستان د خپل جغرافیه نه د باندې کوي په ځانګړي توګه په افغانستان کې، دا پرته دینه چې په سیمه کې امنیتي ګواښونه نور هم لوړ کړي، نور هیڅ کوم لاسته راوړنه به ونه لري. زمونږ مشوره او زمونږ تحلیل د پخوانه هم پاکستان ته دا و چې پاکستان د خپلو کړنو باندې پوره غور وکړي او د سیمې او د نړیوالو اړیکو پاکله د خپل ستراتیژیک اړخ باندې بیا کتنه وکړي او د دې ته بدلون راولي. دا غینه په غیر پاکستان د ناخوالو او ستونزو سره مخامخ کیږي. په دې چې پاکستان د تاریخ په اوږدو کې دوګونې نه بلکې څوګونې لوبي کړې ده، هم د سیمه ییز هیوادونو سره هم د نړیوالو هیوادونو سره، او د دې بے باوري تاوان به اوس پاکستان خپل پرې کوي.
په راولپنډۍ کې پرونی غونډه څو ورځې وروسته له هغې جوړه شوه چې په بلوچستان ایالت کې 13 پاکستانی پوځیان ووژل شو. د پاکستان د پوځ په وینا له دې پیښې وروسته د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې درویش وسلوال هم وژل شوی دي. د پاکستان جګپوړي چارواکي تل په دغه ډول بریدونو کې د پاکستان د طالبانو تحریک تورنوي او دا کوي چې په افغانستان کې دننه خوندي پټ ځایونه لري، خو دا تور د طالبانو حکومت په وار وار رد کړی دی.
د هلمند ولایت یو شمیر بزګران وایي چې له طالبانو سره د وکمنې دوروسته دوی تمرستي نه دی رسیدلی او د کوکنارو کښت هم بند شوی دی. دوی وایي مخکې کوکنار کرل چې له دې لارې څه اندازه پیسې ترلاسه کولې، خو اوس طالبانو د کوکنارو له کښت څخه منع کړی دی.
د هلمند ولایت بزګران چې د کوکنارو له کښت څخه د طالبانو لخوا بند شوی اوس د اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دې ولایت خلک چې مخکې د کوکنارو له کرلو شاید ترلاسه کوه، اوس د خپلو ورځنیو اړتیاو پوره کولو لپاره یوازې د غنمو او سبزیجاتو کښت مخه کړې ده. دوی له حکومت او نړیوالو موسساتو غوښتنه کوي چې د کوکنارو بدیل کښتونه ورته پیدا کړي او مرستې ورسره وکړي. 18 کلن متی الله او نیز محمد سشکال په خپلو ځمکو د سبزیو کښت کړي او اوس یې په پالنه بوخت دي. دی وای د چ کوکنار په دغه ولایت کې بنسوی دی ګړو بزګرانو د سبزیو پالنې ته مخه کړي، ځکه د دې په خبره چې په دغه ولایت کې د غنمو، جواري او نورو کښتونو ش پایله نه دور کړي او دی څه ترې لاسته نسی راوړلای.
پلاستیکی کښت اندازه لښ چندمو ولې چنه هغه یو چنجوري دی لښ چند جوړ کی پارخ پکش راځي شو بد راځي خواري او خواري غواړي ډیره سخت خواري غواړي بلاستړي غواړي
نو نور کښتونه خدای شي تخم نسته چې مرته د پلاستیکی قدر ګټه نه کوي مرته د پلاستیکی غنم دی جواري دلته.
جانان چې د هلمند ولایت د مارجی ولسوالۍ یو بل وسیدونکي دی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې سږ کال په خپل نه جری بزمکه باندې د غنمو کښت کړی دی. نموړی وای دی ل خپل د غیمځکی څخه دومره غنم نسی تر لاسه کولای چې د یو کال لپاره ورته بسنه وکړي، ځکه د دې خبره چې په سیمه کې وچکالی ده، د اوبو کمښت او د غراز د دې اقتصاد ضعیف دی او د زمکی په پالنه زیاتې پیسې نسی لګولای.
یا مخکې مطالعه کړله، تاریخونه د امارات بند کړل، اوس مو غنم په کرلې دي، مخکې مطالعه کړله د تاریخ په بدل کې مشر وادي کړی چې موږ کوم شی کوو درکوي، نو چې رابي کې به نه کړه در وسه شي نه دی. یا هیڅ شی نه دی راکړي، موږ کړی ته هیڅ شی نه دی ورکړي، نور خو نو یان دان برکل زموږ بس نیم کال خورکه مم نه کیږي، دا زموږ خپل غنم. نو چاو چا د بسی زپاس یو خیر خو د بسی جنه د چا بم نصیب اس پسل کې بده پنځو د زپاس د نور نور ګر کم بدل کې باید مرته د شګی راکه وسی چې د دې تاریخو ځای خو ونسی، د تاریخو ځای ونسی کی شي زپای خو بیخي شد د تاریخو ځای ونسی خو بیخي
کرنه کولای سي د یو سیمه په اقتصاد کې د پام وړ اغیزه ولري. د کولای سي د ډیرو کلیوالو ټولونو لپاره د عاید د اصلي سرچینه وي، د کار فرصتونه چمتو کوي او د کرنیزو محصولاتو د پلور لپاره عاید تولیدوي. همدارنګه کرنه کولای سي د نورو صنعتونو په پراختیا کې هم مرسته وکړي. د هلمند ولایت د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې د دغه ولایت نږدې 80% خلک په کرنه او مالداري بوخت دي. په ورته وخت کې د هلمند ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسولین وایي چې د روان کال څخه تر پیله پورې دا مهال په دغه ولایت کې د یو شمیر موسساتو په مرسته زرګونه بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه ورکړي دي. د دې ادارې د پلان او پروګرامونو د همغږي امیر کاري شپی الله مومین وویل
مخکې د کرنې ریاست سره همدارنګه زموږ د ترویج د مدیرانو سره په مستقیم ډول سره نو په ارتباط کې، نو انشاءالله دوی هغه پر وخت باندې رسیدګي ورته کولای سي، کود ورته ښودلای سي، هغه د دوی په روزنه کې معلومات ورته ورکولای سي. انشاءالله تقریبا تر تیر کال په نسبت باندې 2% اضافه شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د افغانستان له ګڼو نورو ولایتونو څخه هم راپورونه راځي چې بزګران له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او د مرستو غوښتنه کوي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د نورستان اوسیدونکو له هم د پخوا په څیر په ژرندو غلې دانې اوړه کوي. د افغانستان په نورو سیمو کې ژرندې ځانګړي کسبګر لري چې ژرندګړی یې بولي، خو په نورستان ولایت کې هر څوک د ژرندې په چلانولو او کارولو پوهیږي. په دې ولایت کې ژرندو ته د دانو وړل او اوړه کول د ښځو پر غاړه وي.
په نورستان کې لا هم خلک په ژرندو دانې اوړه کوي. دا د نورستان ولایت وانتویګل ولسوالۍ اړوند د وان کلی د ژرندې غږ دی. د ژرندې څرخونه د اوبو په زور او له تیږې جوړ درون پلی د همدې څرخونو په ځواک تابیږي. د ژرندې په ډول د جوارو پرتې دانې په یوه لرګینه کوچنۍ ناوه کې په ترتیب له تیږو د جوړو شوو پلونو منځ ته غورځیږي او د پاسنی پل ګرځېدو سره پوړو بدلیږي. د سیمی اوسیدونکو عبدالوهاب په همدې ژرنده کې ولاړ دی. وای
دا ژرنده تیزیږي او کمیږي، یو سرته چې دا لرګي جیکي تیزیږي بل سرته کمیږي.
عبدالله او شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل ژرندې په اوبو چلیږي، مصرف نه لري او وړۍ هم له نورو خواږه دي.
ژرندې دومره ارزښت لري چې د وړۍ جمعې د فالی او دینه چې دی د جوار او د غنم د خپل توخه چې دی هم دینه خلک استفاده کوي. د ماشینی سره تفاوت لري، د دې وړو چې دی د ماشینی دغې نه چې دی د دې خوږوالی زیاتې دي. څوک چې په دې بلد دی هغه ډېر خوښي د ماشینی وړو نه د ژرندې وړي.
زمونږ په منطقو کې دانې مانې ژرند ته وړل کیږي او په ژرند کې اوړه کیږي. د ژرند اوړه خی او خرابېږي نه او ډوډۍ هم خپ پخېږي.
ژرند چې خلک پرې له پیړیو را پدې خوا دانې اوړه کوي، د تیګو له دوه پلونو څرخ ناوې ډول او نورو شیانو جوړه شوې ده. نورستانیان وای ل جرند وړاندې به خلکو د تیګو واړه پلونه جوړول چې ورته میچن ویلې. میچن به په لاسونو تاووله او دانی به پری وړکولی. په خبرې د جرندو راتک سره له هغو کراونو خلاص شوی دی. تاج الدین ازادي راډیو ته وویل
والا جرندونه مخکې خو مونږ اوریدلی دي چې داسې یو غټ تیګه داسې تاوی او هغې سره وړوکول وایي. دې ساحه کې تر اوسه ماشینونه نه دي راغلي. همدغه جرندونه استفاده کوي. غنم او جوار راوړي په نوبت وار سره دغه جرند کې وړوکوي.
ځایي اوسیدونکي به په نورو سیمو کې چې لا هم له جرندو استفاده کیږي د جرندې ترمیم او چلولو لپاره یې یو ځانګړی کس ساتلی وي چې ورته جرندګړی وایي. خو دوی هر یو په دې پوهیږي چې جرنده ترمیم چالانه او دانې پرې وړکړي. عزت الله ازادي راډیو ته وویل
دا مکرې مشران چې کوم دي دا هغه د خوانه وسم برابر دي او کوم وخت چې د دې کانې مړ خراب شي دا درګه مرګ خراب شي هغه وتبدلی نور خپل استفاده کوي او بس خپل ضرورت را پکاینو.
د کرنې او مالداري چارو کارپوهان وایي جرندی له پوخا د خلکو په ژوند کې مهم رول لري. د دوی په وینا په ډیزلی برېښنا چلیدونکو ماشینونه پیسو ته اړتیا لري او همدار از ورسره چاپیریال هم ککړیږي. خو جرنده په اوبو کار کوي. همدا اوبه د سلګونه جریبه ځمکې خړوبولو د چاپیریال د ښکلا او پاک ساتلو سبب شوی دی. انجنر محمد ایوب وای
جرنده چې دا دغه انرژي ته ضرورت نه لري او نه چاپیریال ته کړیږي. یوازې د اوبو دغه موجوده منابع نه چې اوبه دي د هغې نه استفاده کوي نو دا د چاپیریال ساتلو لپاره هم ډېر ښه ارزښت لري.
په نورستان کې په داسې حال کې لا هم خلک په جرندو دانې وړه کوي چې په ډېری ښارونو او سیمو کې جرندې په برېښنایي ماشینونو بدلې شوي دي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. په کابل کې د ملي آرشیف یو شمېر نسخې په خرابېدو دي.
موږ درې زره آثار، تاریخي آثار مریض دي. درې زره موږ تاریخي نفیس نسخې مریض دي.
په دې خبرونه کې په دا هم واوري چې د ملي آرشیف ودانۍ بیا رغېږي. د حقوقو او سیاسي علومو له استاد پوهان نصر الله ستانکزي سره د حقوقو د پوهنځي پر نصر شخیدلی یم.
د حقوقو علم ته د اصطلاحاتو علم هم وایي. یا په بل عبارت اصطلاحات سره د لوب علم هم ورتوایي.
دا به هم واوري چې د کابل پوهنتون د ښکلي هنرونو د موسیقي څانګه محصل نه لري. د نور محمد لاهو شعر لرو.
بیابانن د خاموش و چیغو منځ کې لکه مړی کرخت پروت ده.
لانزورګر محمد الله مسعود سره ژغیدلی یم.
دغه انزورګری لکه شعر کنه یو الهامي غونتغه د چاره ده.
په کابل کې د ملي آرشیف د ودانۍ درغولو چاري روانې دي. د دې ودانۍ د جوړېدو د بنسټ ډبره د امیر عبدالرحمن خان په زمانه کې د چرمګری باغ ته نه کېښودل شو. د راپورونو له مخې کله چې امیر عبدالرحمن خان له بخارا ستون شو د ودانۍ یو شمېر استادان یې کابل ته ورسره راوستل او هغوی ته د اوسني ملي آرشیف د جوړېدو چاري وسپارلې. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت ویاند خبیب غفران ملي راډیو تلویزیون ته د ملي آرشیف ترخواني د چارو پاړه وویل.
دو ماه از اخت قرارداد و شروع کار میگذره.
د دې کار له شروع کیدو او د تړون له پایله دوه میاشتې شوې دي. د اطلاعات او کلتور وزارت د تخنیکی او مسلکي ډلې د ارسونې له مخې تر اوسه د دې پروژې تقریبا سلويخت په سلو کې کارونه مخته تللي او په نږدې راتلونکو څلورو میاشتو کې به دا پروژه بشپړ شي او ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي.
درغاوني پر دې پروژې څه باندې 4 میلیون افغانۍ لګښت راځي. د ملي آرشیف د اوسنیو مسولینو په وینا اوس په دې ځای کې شاوخوا 1500 زره تاریخي سندونه، لیکل شوي ادبي او دیني آثار خوندي او ساتل کیږي. د سولې په کلونو کې د راپورونو له مخې د ملي آرشیف د ودانۍ په یو برخه کې 1900 زره تاریخي اسناد چې په هغوی کې فرمانونه، قبالې، ورځپاڼې، عکسونه او د تورت شیان ساتل کېدل. د دې ودانۍ په بل برخه کې نه سره جلد قران کریمونه، رسالې، دیوانونه، تاریخي کتابونه او د هنري خطاطیو نسخه خوندي وي. د دې آرشیف تر ټولو سره نسخه د 901 مریض کال د سلطان حسین بایقرا یو فرمان دی چې ساتل کیږي. د احمد شاه بابا د وخت اسناد هم دلته خوندي دي. د ملي آرشیف غوسنی رئیس قاری عبید الله حنیف وی چې د ملي آرشیف په زرګونو نسخو ته پام لرنه نه ده شوی. څونه څه خرابې شوې دي؟
موږ درې زره آثار، تاریخي آثار مریض دي، درې زره موږ تاریخي نفیس نسخې مریض دي. خو الحمدلله د اطلاعاتو وزارت د رهبرۍ پیرشادات او هڅو باندې د ملي آرشیف د تسجیل شروع شو. چې دا د ملي افغانستان ملي آرشیف د مهمه کارونه څخه ده.
د ملي آرشیف ودانۍ د شاهزاده حبیب الله خان د کار د دفتر لپاره جوړه شوې وه. خداسي کې سره روایت شوی ده چې کله شاهزاده دی ودانۍ ته ورته، پلار کې د آس پشه د موژک په وغار برابر شوه او شاهزاده له آس سره ولوید. بیا یې په دې ودانۍ کې پشه کې نه شوه او دای بچاګون حساب کړ. وروسته بیا له دې ودانۍ د دولتي میلمستون کار اخیستل کېده او د ظاهر شاه د پادشاهي پورستی کال دا ودانۍ ملي آرشیف ته ځانګړې شوه.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د کابل پوهنتون د ښکلي هنرونو پانځای نن سبا فعال نه دی. وړاندې په دې اړه تفصیل درکړو. خو د همدې پوهنتون د یو شمیر محصلینو یو شکایت او دغه وضاحت، افغان محصلین تر ډیره په حفظ اتکا کوي، لیکل نه کوي. نو کله چې دوی په قطر کې پاتې شي او بیا استادان کیږي، د جنو په باور یو شمېر فصیح او واضح نثر نشي چمتو کولای او همدا متن له نورو محصلینو سره شریکوي. شای همدا علت دی چې د حقوقو یو شمېر محصلین د جنو استادانو له تدریسي متن څخه شاکی دي. د موضوع د وضاحت لپاره مې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه د استاد پوهاند نصر الله ستانکزي نظر اخیسته.
اساسا د حقوق او علم ته د اصطلاحات او علم هموایی، یا په بل عبارت اصطلاحات سره د لوب علم هم ارتوایی. په دغه علم کې د اصطلاحات او زده کړه اړینه ده، او د حقوق او شاګرد او همدارنګه د حقوق او استاد تلاشمه ده چې له حقوقي ترمینولوژي سره په دقت سره باید چلند وسی. لویه ستونزه دا ده چې اکثرا د موږ له مکاتبو یا لیسونه چې کله محصلین پوهنتون ته راځي، نو د دوی ډېر تمرکز د کانکور د ازموینې دپاره په ساینسي علومو باندې وي. او متاسفانه د مکتب نصاب یا د مکتب کریکولم له پوهنتون سره ډېر تړلی نه ده. په دې اساس کله چې محصل د حقوقو پوهنځي ته راځي، له مغلقو متونو سره مواجه کیږي. په تېره بیا د خصوصي حقوقو یا مدني حقوقو په څانګه کې دا ستونزه یقینا وجود لري، اما د تکسبوکونو په تهیه کې باید تر لازمه حد پورې هڅه وسي تر څو هغه مغلق اصطلاحات توضیح سی، ترچو ستونزا حل سی. یقینا دا یو ستونزا وا، او دا ستونزا دا در پارا چه کلا چه دی حقوق و محصل رازیل یا اونوی دنیا سرم و اما نما تجربه خیلی چه کلا محصل لعول و کلونا پا خصوص درم پرگی ترا رسیدی او پا تخصصی ساحه کور داخلی که اکثرا دا ستونزا حلیدی.
که چرته ورته وګورو د افغانستان تعلیمی سیستم، که د پوهنتون د دورې ده، که د مکتبونو د دورې ده، تر ډیره په حفظ اتکا کوي او له زده کوونکو محصلینو کې دا نه غوښتل کیږي یو شی په خپل ولیکي. همدغه تکړه محصلین چې حفظ کړی وي، دوی بیا په قدر کې پاتې شي. فکر نه کوم چې دغه هم یو مشکل پیدا کړی دی. دوی ډیر فسه نصر نه دی لیکلی، نو خپل محصلینو ته هم غیر فسه نصر ورکوي چې هغوی استفاده ترې وکړي.
دی او ستونزې په عنوان بلې اما زما په عقیده خپل حقوق دیو او سیاست دا تحلیلی علوم دی لازم ده چې تر ډیره حد پورې زده کوونکی او استاد باید ډیره مطالعه ولري. زه له تاسو سره موافق یم چې متاسفانه ځینې وختونه داسې کېږي چې د پخکو یا د حفظ سیستم تحلیلي هغه زده کوونکي چې تحلیلي مسایل څېړي هغوی ته ستونزمنه ده. اما د ما خپله پرنسپ دا ده چې زه او عقیده مې دا ده چې حقوق پرته له تحلیل نه نزده کېږي.
یو بل شیم دی، البته دا طبیعي خبره ده، یو محصل چې سمې نمرې وانخلي بیا استاد ته د انتقاد ګوته نیسي، لیکن محصلین دا وایي که په هغه متن باندې چې استاد راته راکړی دی ځواب ونه لیکو استاد نمرې نه راکوي.
ښایي د سوي بعضې استادان دا اصول ولري، اما د ما بیا خپل خبره تکراروم، واز په تعریف باندې یا مثلا د یو مفهوم په اجزا او یا عناصر باندې واصل بخت کو او هغه تحلیل ته ونه هڅو دا ستونزه نه لیږي، او په خصوص کله چې دا فارغېږي د خپل کاري ساحې ته ځي هلته ډېرې ستونزې سره مواجه کېږي.
پوهان څنګه ځای دلته ستاسو له خبرو دو مشکل ته زما ورپام شو، یو د اصطلاحاتو خبره تاسو په پیل کې وکړه، او بل مودا خبره وکړه چې حقوق تحلیل غواړي. په دې دواړو برخو کې کله چې یو شی تحلیلو، د تحلیل لپاره خو باید په صنف کې ګروپونه جوړ شي، محصلین باید په خپل منځونو کې خبرې وکړي، بیا له استاد سره بحث وکړي، جرب بحث وکړي. آیا د افغانستان د پانتونونو کې خدا شی رایج نه وو نو تحلیل قوه باید کمزورې پاتې شي؟
په ټوله کې دا حکم کول سره زه ډېر موافق نه یم، دا په مسامینو پورې مرتبط لري او په استاد پورې هم ارتباط لري. زه څومره فرصت ورکوي، مثلا کله چې موږ په حقوقو کې تدریس کوو نو محصلینو ته د ده تر څنګ چې په صنف کې هغه د لیکچر مسله او د هغوی پوښتنو او سوالو ته ځواب ورکول مو خپله دنده ګڼله، د هغه تر څنګ شاګردانو ته کورنۍ دنده ورکول. په کورنۍ دنده کې نو د مضمون سره مطابق باز قوانین شاگرد ته ورخودل چې هغه باید لجان سره ووایي، خپل تحلیل هم لجان سره ولري، او که چېرې ستونزه سره مواجه کېږي پسند کړي له استاد نه پوښتنه وکړي. نو زه فکر کوم چې دا درې عناصر ورته ضرور دي. یو دا ده چې شاګرد باید وهڅول شي چې پرته له ټکسټ بک نورو غوایو ته مراجعه وکړي. دوم، خپله استاد باید وړتیا ولري چې په صنف کې هم تحلیلي حالت ورکړي او هم همدارنګه خپلو محصلینو ته فرصت ورکړي تر څو خپلې پوښتنې او مشکلات په ازاده توګه. او دریم، د پیپرونو د سیمینارونو ورکړه هم په دې ارتباط ډېر هم ګټوره تمامېدای شي.
هغه د نثر موضوع ته به بیرته بیا هم راوګرځم، لیکن د تحلیل لپاره فکر نه کوي چې په کار د حقوقو محصل هدي اقل په اونۍ کې که په یو اونۍ کې نه په دوه اونۍ کې یو ځل عملا محکمې ته لاړ شي او هلته په محکمه کې برخه واخلي، که څنګه؟
کاملا ګوره، د حقوقو په پانځه کې په دې وروستیو کلو کې د جمهوریت په دوران کې موږ تمثیلي محاکم درلودل او معین سن ستارت اورس نو په دې مرحله ته رسیدلی وو چې باید فرزن مسئلے کے دے قاضی پہ عنوان دے چارن وال پہ عنوان دے متحم پہ عنوان دے شاہد پہ عنوان تمثیل سی تمثیلی محکمہ جز دے کریکولم گل ہم دارنگا پہ رستیو کلو کے حد تا پہ بہرن پندے دے حقوقی اصطلاحات و پتیرہ بید انگلیسی اصطلاحات و ازدکر دے پارا ہم کرسو دا پہ پہنزی کے جور سے ہو که اجازه را که زمان پجر اثر او هم چه ده جمهوریت پا آخر و چلور و پنزو کلو که ده مک سیستم که دیر لوی بدلون ده غطلی بو، اما متاسفانه چه زن پیگم چه او ساگه سیستم ادامه پیدا کرده کنه نکرده که پنساب که گوتی ویلی، اینو متاسفانه چه سیستم البنزه کرده.
پوهان څنګه تاسو په پیل کې د اصطلاحاتو خبره وکړه او اون ویل چې و عمده ستونزه همدا څه فکر کوي د دې له خاطر چې دغه نصر فسیوی او محصلین پی پوشی بهتر بدنی چې ځینې تغیرات پکې راشي، مثلا د اصطلاحاتو برخه په لومړی کال ولوستل شي چې بیا وروسته محصلین له دغه مشکلاتو سره مخامخ نشي.
ګورې دلته دوه پښتو خبرې دي او دا چې د اصطلاحاتو مثلا ځینې اصطلاحات دي چې هغه په قانون کې راغلي دي د هغه تغیرول یا د هغه په اصطلاح معنا کول په خپل ذهن سره ستونزې رامنځته کوي. فرضاً زه به تاسو ته یو مثال وایم. کله چې موږ د ازدواج انحلال په مدني قانون کې لرو هغه څلور حالته لري، فرضاً طلاق، خلع، تفریق او همدارنګه فسخه. دا څلور حالات ځانته ځانګړي معناوي لري، ګنان باید اصطلاح محصل ته ورکړ شي. د مکتب په ارتباط په اولو کلو کې کریکولم داسې تنظیم شوی ده د حقوقو مبادی یا د حقوقو اساسات یا د اسلامي حقوقو اساسات په لومړي کال کې ویل کېږي تر یو ډېره حده پورې. بله خبر دا ده چې په وروستیو کلو کې د حقوقي اساساتو د توضیح دپاره ځینې قصونه رامنځته شول چې اصطلاحات ما عرض وکړ چې په تیره د مدني حقوقو په ساحه کې دا ستونزه ډېره جدي ده. د لپاره چې د افغانستان مدني قانون لوړ قانون ده، د افغانستان د قوانینو په منځ کې او له ډېرو اصطلاحاتو چې اکثرا فکري او قومي اصطلاحات دي، یعنې په عربي ژبه داسې دي چې محصل له هغو سره کله کله ستونزې لري.
د دې خاطر چې دغه ډول اصطلاحات حل شي، فکر نه کوي چې به اماهنګي او همغږي ته ضرورت دی. مثلا رسنۍ یو شی وای، د حکومت مامورین بل شی وای، د په قضا کې بل څه ویل کیږي او په د حقوقو په پانسي کې بل څه ویل کیږي. یو انسجام په کار نه دی چې خلک ګډوډ نشي.
باید قوانین تحلیل شي او هغه د اړوندو ادارات له خوا چاپ شي. لوی ستونزه دا ده چې کله کله بعضې وختونه داسې کېږي چې یو بهرني متن، نه یو خارجي متن، نه یو غیر مسلکي کس حقوقو ته یو حقوقي تکس یا متن ترجمه کوي. دا په حقیقت کې ډېرې ستونزې لري، لکه چې په ډېرې بخښنې سره موږ وار دا لیدلي دي چې اکثران د موږ د رسنیو همکارانو اصطلاحات غلط ویلي دي، یا حتی اداری مقامات و حتی پلوان کچه مقامات و استطلاحات یا مفاهیم دیر غلط تلقیم کردی او ارائه کردی. چه ده ولو استونزه و او ده او دان دیدن نشهد که ایسی متاسفانه با افغانستان که حقوقی پو حاویت کمه پاملره نسیبه ده، لکه چمخ که ما عرضو که شاگر کل چلی مکتب نفارغی گی ده مکتب دوران که اصلاً ایڅ له حقوقي مسایل سره ناشناوي، یعنی مکتب او پانتون کریکولم سره هیڅ تړلې نه. چې د مول نظر دا ضرور ده چې مکتب کې هم حد اقل د دولت یا د حقوقو اساسات کم تر کمه باید شاګرد ته په پورتنیو صنفونو کې تدریس شي.
د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو له استاد پوهاند ستانکزی څخه مننه. د کابل پانتون په اړه دا خبر لرو چې د دې پانتون د ښکلي هنرونو پانځي د موسیقي څنګه غیر فعال شریده. یو شمیر فرهنګي فعالان د موسیقي په برخه کې د افغانستان د ورسته پاتې کېدو له امله خوشی نه دي. جزئیات د سنا کاکړ پراپور کې.
د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د موسیقي څنګه د نومو فعالیت د څرنګوالي له بدلېدو وروسته دا څنګه اوس فعال نه ده. په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دوه وروسته د دغه څنګه نوم له موسیقي څخه ترانه او تصنیف ته بدل شو او د راپورونو له مخې په دې څنګه کې د محصلینو شمیر کم شو. خو ویل کېږي چې اوس د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي د تصنیف او ترانه څنګه محصلین نه لري. د دې څنګه یو تن استاد چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي
در سال 1401 نوم دیپارټمنټ
په 1400 لومړی کال کې د ښکلو هنرونو د موسیقي دیپارټمنټ نوم تصنیف او ترانه ته بدل شو. هغه نارینه زکونکې چې ول فارغ شول خو اوس برحاله زکونکې نه لري. د ښکلو هنرونو د تصنیف او ترانه دیپارټمنټ راتلونکي کلونو ته په تمه دی.
منتظر سالهای بعدی است.
د پوهنتون د استاد په دوام کې وویل چې طالب چارواکي د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د تصنیف او ترانه دپارټمنټ له محدودو پاتې استادانو څخه په اداري کارونو کې استفاده کوي. د دې څنګه یوې محصلې نرګس چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د موسیقي په زده کړو بوخته وه، د یاد وضعیت په اړه د خوشینۍ په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل.
ما بسیار زیادی رشته را دوست داشتم به خاطر
ما دې رشته سره ډیره مینه و. د دې علاقه لمخې مې په کانکور کې هم همدا رشته غوره کړه. اوس چې وینم چې دا رشته په بشپړ توګه د پوهنتون د ښکلي هنرونو په پوهنځي کې لمانځه تللې، ډیره خوشاله یم. یو وخت موسیقي څومره لیوال درلودل، څومره زیات ځوانان غوښتل دا زده کړي او هنرمندان سي، خو له بده مرغه اوس دا ډپارټمنټ هیڅ محصل نه لري.
متاسفانه امروز دې ډپارټمنټ پوهنځي هیڅ محصل نداره.
یو شمیر فرهنګي فعالان هم له دې امله اندېښنه څرګندوي. په کابل کې یو فرهنګي فعال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نشاندهنده این است که افغانستان همیشه در تاریکی
دا د دې کاروندوی کوي چې افغانستان د تل په تیارو کې پاتې شي او د علم، زده کړو، هنر، کلتور او منطق څخه تل لري وي، څو دوی یعنی طالبان وشي کولای له دې وضعیت څخه ناوړه ګټه پورته کړي
و علم و دانش و همه چی را اینا میخوان که نخجود نداشته باشه.
دیدوانی دا چه دخکلو هنرونو پا انزای؟ په دیلس و تلویختم دیگ دیز کل که ده کابل پانتون پچو کرد که ده بیلا بیلو هنرونو ده تدریس او په افغانستان که ده هنری استعدادونو ده ودی پا موخا جور شو. دیو شمیر موسیقی پوهانو په وینا د خپل هنرونو په هنځي لکلونو راهیسې توانېدلې چې د بیلابیلو نسلونو هنرمندانو، معمارانو، موسیقی پوهانو او ممثلینو په روزلو سره د افغانستان د کلتوري او هنري هویت په پیاوړي کولو کې مهم رول ولوبوي. خو د دې په هنځي یو شمیر استادان او پخواني محصلین ادا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی د هر ډول فشارونو په راوستلو هڅه کړې چې د دې پوهنځي ډیری څانګې غیر فعاله کړي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په دغه هیواد کې ډیری کلتوري او هنري برخې له سختو بندیزونو سره مخ دي. طالبانو موسیقي حرامه بللې او په وار وارې د موسیقي یو شمېر آلې راټولې کړې او سوځولې دي. په تر ټولو وروستۍ ځل کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د سلواغې په اتمه نیټه په خپله ایکس پاڼه کې ویلي وو چې د کابل په دې سب سیمه کې د موسیقي یو شمېر آلې سوځولې دي.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې شعر لرو. د ګلانو دیوالونه پونم د انزورګر شاعر نور محمد لهو شعر د دوی په شخ.
یو تور باد له یو غره را لګیدلې د ځنګل په څیر شنه لخت ور سره دی. د دې باغ په دیواله دی و ګل رازړن لاسونه یې ور مات کړل. د دې باغ په بنفشو بزړه خو کې چې پاڼو نوې نوې دلې لول خوګو زلفو نڅاګانې دې زده کړې. شیبه پاس په پبینو د دې باد منګولې شنه وي. یو تور باد لکه یو مست یاغی هاتی بیا په درندو درندو ګامونو ډېرې دیو او غاټولو په نازکو سترګو خیژي. بیابان د خاموشو چیغو منځ کې لکه مړی کرخت پروت دی. بیابان د نسترن د زخمی شوی و سپینو پانو جنازو لاندې شرمېږي. او نرګس د خپلو سترګو ژیړ نارنج پسې په وچ دریاب کې ډوب شو. چنار هسې پر شنو پاڼو د ښایست قرآن دیکلی. باد په لیک او هم په لوست کله پوهېږي. باد هم دومره دې زده کړي چې یو ګل څرنګه مات کړي او لاسونه یې له ځانه سره یوسي. پرون دلته د انګورو یوه پیغله تنکۍ پاڼه یو سین په خپله غېږ کې نامعلوم وطن ته بوتله. هغه پاڼه دغه باد به ورسپارلې. هو که سین لکه د مور په توده غېږ کې د عمر کوشنی پشان بے گناہ دے سین لونو پانے
نشی راش کوله. یو تور باد له یو غره را لګیدله د ځنګل په سیر شنه لخت ورسره دی. هیڅ زړه کې ویره نشتا ځکه پوه دی چې سپرلی مقابل کې د ګلانو پاترونو دیوال نشي جوړولی. د ګلانو پاترونو دیوال نشي جوړولی.
لا شغل له څخه مننه. د دوی شعرونه له تصادونو او هنري ابهامونو ډک دي. له دوی سره به د ازادي راډیو مجلې په راتلونکو ګڼو کې په همدې اړه وشخیشم چې په شعر کې ابهام څرنګه ځای کړی، د شعر کلمات څرنګه انتخابوي. دا او دې ته ورته ډېرې پوښتنې شته چې د داسې هنري شعرونو له شاعر څخه د ځواب موندلو لټه کولی شو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې انزورګری ته مخه کو. محمد الله مسعود هغه افغان هنرمند چې هم شعر لیکي او هم رسم کوي. دی وای چې لمشوم تو به رسامي کوله، پلار به هم کله ناکله د دوی په کتابچو کې رسمیست چې دې چاري هم رسامي ته حواله دی. شغل مسعود په ګردیز کې د رسامي کورس لوسته او لنشتې شپږو کلونو راهیسې په منظم ډول رسامي کوي. له دوی په واورو چې په دې ورستیو شپږو کلونو کې هر ورځ انزور پاسي؟
نه، هر ورځ خو اوس ولا مسروتیتونه زیات دي، مخکې ډیره کوله رسامي. اوس خدای دې استادې هنر غدا جاکې پر مصروف یم، خو کله کله په جمعه کې یا په درې ورځو کې هنري کار کوم.
چې کله رسم کوي د سه ناڅاپه څه ذهن ته درشي، یو څه ته وګوري څه ذهن ته درشي، او کنه بیکاره یې سه رسم کوي؟
خبره دا ده چې د انزورګری لکه شعر کنه یو الهامي غونته غدا چاره ده کنه. کله وردا سوي چې د طبیعت نه متاثر شم، بیا په ذهن کې مې هنري شیبره منځ شي کنه، اغه بیا خیال شي، خیال بس بیا نو فکر شي، داسې مخته بیا وړم. کله وردا شي چې یو شینه زمخه مخ متاثر شم، خپل حواس باندې درک مکنه، غواړم چې دغه شی د هنر جامع تر ولم داسم کی. کله ور بیا داسې کی چې یو شعر نه متاثر شم، یو لړند کی سینه متاثر شم مکنه، د یو شخص نه متاثر شم، یو د کلمات او یا د خبر نه متاثر شم، یا عین پترس انده د طبیعت نه متاثر کیدل لګنه، چې هغه یو هیجان یا یو احساس ما په ذهن کې را ولوي کنه، نو بیا غواړم چې دغه خپل درد خپل انزور دا په هنر تر ولم. نو دا چې کله ورکی
کچرته رسم الهامي و بولو، لکه څنګه چې تاسو ډیره ښه ترشه هم کړه، ولې په افغانستان کې کوم کسان رسامي کوي رسمونه سره ورته وي؟ مثلا یو کاسپوی ډیرو کسانو برسم کړی، البته مطلب مل لیکوالو نه دی، عام خلک کنه، یا یو منظر سره ورته منظری به د رسامانو پرسمونو کې ډیر سره ګور.
فکر کوم خبر را ده چې کا غواړو چې یعنی اصل هنر و پنځو کنه، شاید په کمال کې راشي دا خبره شي. زه یو انزورګری کوم، هغه بل کس پتی کې کنه، دا به کمال و بل خو بیا هنر نشو کنه. یعنی کا غواړو چې څه هنری اثر پنځو، نو دا به موږ نه خواري غواړي، دا به موږ نه ریاضیت غواړي، دا کې به موږ تاسو اصل جوهر چې کوم ده کنه، دغه لپاره بیا خواري مهمه ده. فکر کوم دا زشت هنر یو هغه چې کنه موږ ته پورته راځي، یعنی هغه شاید شي مخکې چې اساس کړی نه وي، ته یو داس سوژه رامنځته کوي یا داسې موضوع انزوروي چې هغه چا کار نه باندې کړی، او واقعیت چې دغه یو سخت کار ده. او ځناور داسې شي ته کوای شي د یو چا انزورګري وګوري، خو هنرمنه هغه چې پام دی کوم د یو نو شی تولید کی، یو نوې زاویه ورته وګوري، شاید د یو بل انزورګر په منځ کې دا شاید اضافه کی کنه، چې هغه د مخاطب یا د لوستونکو یا د غلیدونکو یا هغه نظر وسره بدل کی، هغه ته ښه احساس ورکړي.
تاسو په دې تیر څو کلونو کې چې رسمونه کړی دي، خصوصا کله شپږ کاله مخکې رسمونه له و سره مقایسه کی، څه تغییر پکې راغلی؟
ډیر زیات تغییر پکې راغلی دی، هم د رنگ په لحاظ باندې، هم د موضوع په لحاظ باندې. دا سیده چې دا هنر ورس ورس سمه سره چې کار کوي کنه، دوم سره مخته کیږي. یعنی زما لمړی کارونه چې ډیر ساده و، ډیر کارونه و، خو زه بیا هم په کارونه باندې ډیر ویاړم او ډیر افتخار باندې کوم، ځکه چې هغه کارونه چې مزیدي زیاتره سوالې ما نو تجربه سره ورس ورس هم احساسوي.
بل داسې و چې مخکې ما په هر برخه کې رسامي کوله کنه، اوس مې دا نیت ده چې زه شو کوم په یو ځانګړي شي کې کار وکړم، هغه شاید یعنی پنسلي رنګونه شي یا د اوبو رنګونه شي. نو اوس دې حالت ته رسېدلی یم چې زه به غواړم دین وروسته خپله د هنر برخه نورم جزوي کړم. دا په دې خاطر داسې کوم چې زما دغه کار به جزئیات ته راشي، زما د هنر تمرکز به یو موضوع ته شي، بیا به زه ښه خلاقیت کوم.
هغه مشهور خبره ده وایي جزئیات حواس مخاطبوي، ځکه په هنر کې جزئیات مهم دي او جزئیات ته څوک فکر کوي. لیکن تاسو مخکې د رنگ مسله یاد کړه چې په رنگ کې تغیر راغلی، که اوس یې توضیح کړئ یعنی څرنګه؟
خبردار شي او صلاحي شي د څومره عمر کې مخته ځي کنه، هغه د رنگونو کارول شو یا د رنگ ډول شو یا د رنگ نه متغیر کېدل دي کنه. په خو دا شي چې زه به د رنگ په ترکیب باندې نه پوهیدم چې مثال زه کوم رنگ د کوم سره ولګوم، یا مثال دی وګور رنگ سره پنسل رنگ څنګه راځي کنه. دا خبره وا یعنی اوس دا هغه شی زه هغه دی رنگ رنگ په ترکیب باندې یا دی رنگ په کارولو باندې دی باندې پوه شو یم. په خو به دا شی چې رنگونه به ګډ وډ ما کارول سره دومره طریقې غنه ورته مرمه، یعنی د مخاطب د احساس یا د اغیز په غو باندې نه پوهیدم. نو اوس هغه چاره یو سم مندل دی چې دی نور سره ان شاء الله دی باندې نورم کار کوم.
تاسو په افغانستان کې د رسم لپاره سم رنگونه مونډلې شي او کنه په دې برخه کې مشکلات شته؟
ولا مشکلات خو زیات دي. باور وکړئ چې ځکه د کابل ته لاړ شم، زه خپل او سیګ پکتیا کې لری پرتا ولسوالي مرزکا کې ما یعنی دا وسایل مهم دي په هنر کې، یعنی کوم تاسو واړو شي خپل هنر وزلو کنه وسایل مهم دي. باور وکړئ چې ما خپل تر اوسه غدي 200 د افغاني حساب کې ورته نه پورته وسایل مانه دي کړو، ځکه دا مشکلات دي. اتمن هر هنرمند مشکل لري، نو دا مشکل شته دي. نو کوم غوړ چې مثال دی هنرمند هغه اصلي هنر لا وزلېږي، په دې برخه کې همکاري مهمه ده ورسره. نو خدای شته دا تشو دا خلاص شته بالکل. لا
تاسو له هنرمند سره د همکاري خبره وکړه، په نور نړۍ کې که یو څوک رسم کوي نو کېدی شي چې رسم بازار پیدا کړي او خلک یې واخلي. په افغانستان کې څنګه دې برخه ته تاسو توجه کړی دا او کنه ممکنه نه ده؟
ولا دا سیده چې توجه مې کړی ده، خو خبر نه چې دلته د هنر د تولید دغه نشته د مر بازار کنه چې څوک رسامي واخلي، ځکه هغه خلک نور مشکلات لري، نور اقتصادي ستونزې ویني ته څومره هنري تابلو جوړ کړي یا ورته خطاطي ورته وکړي بل هنر دا چې باندې کنه، ځکه یو سره نور تشویشونه نور غمونه ویني، هغه نه غواړي چې دغه شی واخلي او نه ارزښت ورته معلومیږي. نو دا مشکلات شته دي. ولا چې ډیر خلک ما کوشش کړی ده کنه چې خیر ډیرو استادانو ته یا ډیرو ملګرو ته مې دا هنري اثر انداسي ډالۍ کړي هم دي، یعنی مفت مې ډالۍ کړي دي. دې په خاطر باندې چې دوی هنري تند یا د هنر سره د لیوالتیا علاقه زیات شي، نو دا سي دي ابلو اخیستلو یا د خرڅولو دغه سیستم یو څه کمزور دی.
د تابلو د اخیستو په ارتباط مثلا یو څوک ته یو رستورانت جوړوي او ډیر پیسې په مصرفوي، کېدیشي چې څوک یو هڅه وی چې د خپل رستوران لپاره یو تابلو واخلي، یو څوک یو شایسته کور جوړوي یو تابلو واخلي، د دغه رقم خلکو د هڅولو لپاره دا ضروری نه ده چې افغان رسامان په خپلو کې سره یو څه همغږی شي او خلک له دې لارو تشویق کړي؟
دقیق نوم دا خبر ده. فکر کوم دې کې به یو دغه د رسامانو برخه نه وي. زه فکر کوم چې لیکوالان شو شاعران شو د هنر نور مینوال چې دا
خیر اوس خو تنا پر رسم خبرې کوو او بخشي تنا پر رسم خبرې کوو، نو یعنی رسامان په خپلو کې تاسو له نورو افغانانو سره چې په افغانستان کې رسم کوي د یو ځای کې دولارم لري رسانه ده، د خپلو رسنیو لاله تاسو کول شئ چې ګروپونه جوړ کړئ. دا کار مو نه دی کړی او یا مور ته فکر نه دی کړی؟
دا کار مو کړی دی. موږ خپل د پکتیا د هنرمندانو یا د اتحادي یو ګروپ لرو، په دې برخه کې دی خپل اثر وړاندې کوي خپل. او فکر کوم چې دغه مخاطب توجه جلبول یا دوی اختول کنه په دې برخه کې څه خاص کار نه شوی کنه. زه بیا هم وایم شاید چې دا کې د ټولو غدي ادبیاتو برخه غده مهمه ده کنه چې څنګه غواړو خپل مخاطبین جذب کړو. او د کله کله داسې کې لکه اوس د رستوران خبره تاسو وکړه کنه چې دغه د کتاب ولوستل وسیات شي وي پکنه، شاید دی وخت سره هم داسې شي چې دغه د هنر منوال شي کوم دی دغه د تابلو اخیستلو یا د تابلو لګولو دغه مریواج هم زیات شي پکې.
د دې له خاطر چې خلک د رسم هنر ته توجه کوي، لکه څنګه چې په افغانستان کې رواج دی د کتابونو نندارتونونه ډیر دي آیا تاسو چې دغه د خواله رسنیو لاره په پکتیا کې لشتر لشه کوم ټولنه لري یا کوم ګروپ لري د نشکوله چې کله د کتابونو نندارتون د څنګ ته د خپل رسونو نندارتون جوړ کړي؟
ما خپل په خپل زیار باندې دا کار کړی د خپل ولسوالۍ کې دا یو شی په دوه کارونه کې مې دوه نندارتون جوړ کړ. خدای شنه بیا غیز زیات او تاثیر زیات او خو په خار کې مې دا کار نه کړی. ممکن هلته یو څو شرایط داسې بدل شوي دي کنه چې هنرمند نشي کولی چې خپل اثار په ازادانه توګه خلکو ته وړاندې کړي. نو خپل پولیسوالۍ کې مې دا کار کړی د خلکو د هنري تندې د توجه لپاره، د هنر د مینې د زیاتوالي لپاره. ما ډېر شمېر رسامې خپل هنر ته وړاندې کړي مینوالو ته، نو دوی غبرګون احساس ډېر زیات و کنه. ما دا کړی و چې د خپل د وطن هغه مثال تاریخي سیمې شوې، تاریخي ځایونه لکه ژرندې شوې، لکه زیارتونه شو، دا مې احساس کړي وو. نو کله چې دوی دا په هنر کې ولیدل خاطرې دوی هغه احساسات ډېر خواږه و، ډېر ښه احساس یې ما ته راکړ. دا کار ما خپله شخصي کړی ده خو په ښار کې داسې هغه معنی نه کړی.
فکر نه کوي چې دې ته ضرورت شته چې له میرزکي ګردیز ته لاړ شي او هلته نندارتونونه جوړ کړي؟
بالکل ضرورت دی، ځکه چې هلته خو نفوس هم زیات وي، بل هلته علمی خلک هم زیات وي، د هنر مینوال هم زیات وي. په دې برخه کې نو انشاءالله دا به کوشش وکړو چې د اطلاعات فرهنګ د ریاست له لورې دغه د خپل د هنري اثارو د خلکو ته د وړاندنې لپاره کنه چې مثال دی کې همکاري سره وکړي، دا کار به انشاءالله کوو له خیره.
یو بل شی هم دی، ځینې کسان په نوره نړۍ کې نن سبا د رسم د پلورلو لپاره له خواله رسنیو خلک ډیره استفاده کوي، هلته اعلانونه کوي، خپل رسمونه وړاندې کوي. دغه حکومت هڅه تاسو د پکتیا له نور رسمانو سره نه ده کړی؟
دا هڅه خو مې کړې ده، خو بیا هم د خلکو دغه د غبرګون یا د خلکو د اخیستو کنه دغه کومه نتیجه نه ده ورکړې. یو دا کار مانه ده کړې، نور هنرمندان دا کار کړی ده کنه، چې په پکتیا له بغیر په جلال آباد کې استاد شیرام دا کار کړی و، خو او خلک نور ورچای زیات دي دا ښایي دا چې ورته کاری چې به دي په کې راځي نه کنه. نو د خلکو می وضعیت سره ګوري، نو دا ښایي چې څومره وړاندې کوي که څومره حاصل هنر اخی کنه، خلک بیا هم دا نه غواړي کنه، دوی ارتیا وی نور دي بیا.
کچرته دي ارتیا او مسلې ته څوک فکر وکي، خلک په دې شانه باندې پیسې مصرفي چې هغه ته هیڅ ارتیا نه وي. مثلا په ودونو کې ډیر زیات مصرف کوي، په شیرنی خوریو کې مصارف کوي، په ځینو نورو ملبسیاو کې مصارف کوي. نو فکر نه کوي چې هنر ته د خلکو توجه اصلا ممکن هنر ته اهمیت ورکړي چې خلک یې په ارزښت پوه شي؟
دقیقا هم دا خبر ده، سړی چې د یو شی په ارزښت باندې یا د یو شی په جوهر باندې پوه نه وي کنه، نو که څومره غشې ستوري علي وي دوی ته به باید ښکاري. نو بیا هم لومړی خبرې ته ګرځي چې سړی باید لومړی دغه د هنر د مینې یا د هنر د علاقې دغه احساس باید د دې په زړونو کې وي، په خیالاتو کې وروزي. نو بیا کېږي چې ته د خپل هنري تابلو په ښه شان سره یا په ښه قیمت سره تر خپلو مینوال یا تر نورو لیدونکو سړی ورسوي.
د ښاغلي مسعود څخه مننه. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو خدای مل.
د کوثر لجام را به دل یوب ها د یقین لغیږي رازی ژوندې لحظه تاپ کی تمندلی ماپ کی څورکړی ته یې تقدیر خړلې ته یې نصیب ورجلې تد ټپونو کورې تاپ کی غم مندلې زد د دوا